سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي او سي احمدي متاسي ازادي رادیو ته غواګیست په کډر دي چې د نن ورځې د مطالبه تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته لیا شمیر ښځو او نجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې وي. ملاله یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یې په پخواني ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دې د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نیل طبي پیخو کړيږي. د ملګرو ملتونو وی ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند لمراستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مغغې دفتر یو چا د یک شنبه پورې د سپتمبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له صندوق سره له 14 میلیون ډیر زیات مرسته کړې ده. دوه چا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو د رمستر تمویلونکي هواده د په داسې حال کې ده چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان هغه دوی ودونه دي چې تر 14 میلیون زیات وګړي د لوګي لوري سره مختی لوري کچ سره مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر له قحطۍ څخه یو ګاملر دی چې 19 میلیونه او 900,000 ته ورسي چې د دغه واده ټول نفوس شپږ سلنه جوړوي. ټاکر شو چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د درې ورځنۍ سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ ګټلې دي او که نن درېمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 3:00 پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیخه حساب شوې ده. ځای چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو پیخې یو وشته ورسېده. په دغه پیخو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر اصل زیات توغندي ووشتل. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تر رسیدله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خارګ ته نږدې لګېدلې دي. تاسو ښکار چې د جګړې خپل اړخونه د تاریخوالي لزیاتوالي وروسته د پراخ جګړې په لور روان دي. د تیر شپې له توغندي بریدو وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو. په زرګونه خلک په نازینو ته ولګول شو. د اسرایل پاوز ویل چې توغندي د مسلې کی سیمو پلور ویشل شوی دی. تیران په تپس کې د سکرو پی وکان کې د چودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر یو 500 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې په دې پیخه کې شلتنه نوټه پین شوه. نن یک شنبه سر د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چودنه کې د مړو شویو کسان شمیر یو 1.5 سلنه خودلې وخو ویل شوی و چې ممکن د قربانان شمیر نور هم زیات شي. د پیخه د قربانان شمیر 10 او د ټپیان شمیر 10 اعلان کړی و. چودنه په روش په شاخو 9 شو. ویرانی رسنې په لومړي کې د یو تن د مړینې او د کیندنی پتونال کې د پاتې کارکونکو د بيدارک کې دوه راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا 14 په دوه بلاکونه کې شوه. 23 کسان په بي بلاک کې او 23 کسان په سي بلاک کې کار کوي. او رسې خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکټر لګا سالور کسان وژل شول او یشمن نوټ پیان شول. د برمنګم ښار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو 13 شپه شاوخوا 11 بجې پر خلکو دزې وکړي. په دې پیخه کې دوه تنه نارینه او یو ښځه وژل شوې ده او سالورم کس پر وختون کې صبر کړ. پولیسو ویل چې لزګونه کسان نوټ پیان شوې چې زینو حالت یې نازک خدل شوې ده. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکو نه دی نیول شوی او پولیس له خلکو غوښتنه کړې چې په دې تړاو هر ډول معلومات لري له دوی سره دی شریک کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدلی شئ. نن او سبا بعد د ملګرو ملتونو په ونویمه غونډه کې د افغانستان او یشپې نورې ودونو په اړه بحثونه وشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې واوري. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړولو صنعت د ودی په حال کې دی. پراونه کې نور خپل نه حمله وکولې شي موږ سره پاتې شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شو چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سل او درې نوي هیوادونو اساسي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه او یو ما غوړنه کې په ګډون سره د افغانستان او زینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سل شاین لز ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت اساسو پر نه بلل کېدون وکړي کوي وای چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبانو اساسي موجود یو ملګری ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمی په خبرولو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپلې اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په داشن نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي استازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 ملګری ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناس ستا د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر نه کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعاله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د قونو فعالانوي کې بیرته افغانستان ته واصل شي، له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بیلابیل اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو یودونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د خزو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان خزو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو خزو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 28 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د خزو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقوقو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شمې پورس د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل
چې اخراج اجباری از ایران
سب کال 1403 کال کې ایران د کډوالو جبري استلو شدت مونډلې دی په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي په دې کې خبري اعلان کړې چې په خواني پوځیان یا نور فعالان دي دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته استول شوي هلته وژل شوي ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري استنول بند کړي
د مترزو ښځو بیلابیلو نورو ډلو هم ایران د افغان خزینه فعالانو او نور افغانانو د استلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیوي پیغامونه رسنیو ته راستولي او پکې لنډیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسی.
جهان با مشقت زندگی میکنیم او مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت
نمیشه. موږ تل تپډیر وستونزو کیو په سختۍ کار کوو ډیر وخت خو کار هم نمو. دلته افغانان له توپیری چلن او کډوال ځپل سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي. نو دا ډیره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډیر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیری او د سپکاوي ټاک چلند مخ ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالي د غشان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تیر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زرتنه هغه افغانان کډوالی نیولی چې د ایرانی چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو کاناډا امریکا استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 50,509 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللی دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 15% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیر کلم په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي د کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کول. خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کیږي او وچول ته اړتیا نشته. نور جزات پر راپور کې
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20-30 پیش مردم خشک
میکرد، مثلا بانجان شلی ادرش کال وړاندې به خلکو تور بانجان بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې پخول ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به چې دا د پسرلی سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلی کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولی، ځکه اوزګاره یو. سږ کال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو. نو زما بیا له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزی ډیری د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کیږي، وچیږي، یی د امیل په شان پیری او زوړندوی. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کیږي. ډاکټران وایي کچېرې سابه په سموزایونو کې وچنه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. کچېرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نشي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونې ده چې افغانان یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ام غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل زیاتو غندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو موټرو تصویرونه ښکاره کړل. چې زیات پر راپور کې
حزب الله ډلې نن سهار یک شنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي شهرونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی شهر او شاوخوا شهرونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوز ویلی چې حزب الله مزواټن توغندو څخه همکار اخیستی او لسکونه ملکی هدفونه ویشتي دي. د اسرائیل پوز وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جګیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، امک اسرائیل او د لویدیز ګالل میش ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنهښه شوې دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوې دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یک شنبه پر ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکی هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافائل د اسرائیل د هغو پوزي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډيري فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتر لري د رامات ډیوید پر اډې بریټ کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړول صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپږ فابریکې فعال کړي دي خو صنعتکارانو د بهرنیو چپلک وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسد الله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارجي څه کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په وزن مسئولیت دی، باید خام مواد ارزان سي پری محصول سي او چمپل چې دي تر په لوړ سي عمومي مشکل د تعرفه دي. تعرفه چې د چمپل لا ډیره ښته ده اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې دلیه په لاس تمامو د دې د راځي دلیه په اتو کې وجود د دې ټول شي چې دی وړه په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګری موجود دی زور د انجینران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي دا غوډه سي بیا چې دازي ماشين ته حالت بیا په دای کی سره یو ځای کیږي د دای سره بیا مواد لویږي نو بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې ټیم پروسه نو بیا د چمپان چوریږي د بیا مور بازار ته بازار ته وځي.
ټول تقریبا موږ نیو کاس کاریګریو او لزر جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته وځو جوړو د چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راځو د موږ خپل افغانستان په ولید دي ششې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغس جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
د ورزګان ولایت شمیر رسیدونکو وای په دغه ولایت کې د واټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وای د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څلور لارې دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د شونځي او کمرو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې وه.
دا پراټې خو دا پکیږي چې دغه سره ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پکیږي، دغه چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالی والا راس دا چری پاکي روزانه د جزا میکروبونه ګرځ دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښېږي، نور ګرځ خلک بیر لا چټه ځای باندې ورته کښېنی، د جزا ډېر مریضۍ پکیږي، ډېر دغه دا بخي چټل ځای د پراټیش پکیږي. وو ولاد ته ورځ دوی ما راوړل، سار شاو ته به مې راوړل، نو شای کت سواره مې داستون او مې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوی درې ورځې ما د جې راوړل، بارم بیرته سپرې شو، سړی دا ځای ناپاک دی، دا ناپاک ځای پکیږي پراټی.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغه سوی دی.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای په پاره مثلا تاوانه پدې چې یو خبرې ځان کیږي، بل دې رقم رنگ ور سره ګډي، دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دې څخه دا چې کوم کسان چې دا خواري کاږي د مزوري کوي روزګان ولایت کې، ما غوښتنه دې څخه دا چې نیم خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپ شانچ پخې، نو دې باید خپل لسنه پاک پری وي، منظم جامې ورته واغوندي، کوم لوښ چې دی هغه پراټې چې پخښته ځکه دا باید پاکې. څنګه بعد نوی غوړی لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړو، ځکه دا غوړی چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټی پلوري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوری څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو ستونزه ستاسو د ډیرو جوړو ستونزو د شلس په ستاسو هغه د پرمره د پراتو او د کرایي او د شاندو موږ ستاسو یو اړیکې دي چې مقصد د دور څخه وځو. نو شروالي والا چې راځي موږ دا غځي کې څه خبرې نه مقصد د خپل موقعیت بل دوه بل ځای ته جو دا سینو کو چې مقصد شروالي والا د تجربه کې او موږ هم دلته خپل کار کو، موږ خپل موقعیت چینج کو مقصد بل ځای ته جو. نو غوښتنه دا ده چې موږ ته دا سندې غوپې جوړې کړې، مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار او یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي، د چری پر غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغو ټولو لپاره داسې غوپې جوړې سي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دي چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون په خواني ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لوبوند د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي افضل صحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خوړه پخوي او د هغې افضل صحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسولینو او خوړو پلورونکو ته ویلې چې باید نظافت مراعت کړي. نو موړی وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي، هوټلې ورته تړي او جیری مکړي.
ما
مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو د اومه ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د بلګرم لتون د ودانې مخې ته لیو شمیر خزو او انجونو سره یوځای شو چې د افغان خزو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوي. ملاله یوسفزۍ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دي د انجونو غوښتنې واوري او د بلګرم لتون پر راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له خوانځیو منه شوي، په غزه کې انجونې تر بمباروي لاندې جون کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستو مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډېر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو ورځنیو سیالیو په ورسي مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي ګټلې او کنن دریمه مسابقه وبایلې هم د لوبلړۍ ګټون کړي. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازګر په 7:30 بجو پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پی حساب شو ځای چارواکي وای چې پرون شنبه په قلعه عبد الله کې دی و 15 لسمیاشنی ماشوم د پولیو ویروس اتای چې لدی سره ساکل په پاکستان کې د پولیو پیخ یو وشته ورسیده. په دغه پیخو کې سوارلس په بلوچستان کې سب شو دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوی ودونه دي چې لم د پولیو ویروس په کې لمنځه نه ده تللې. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر الصل زیات توغندي وشتلې دي. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تروریستي ډلې بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګیدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکې لړخونه د توتیرخپل زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تیرې شپې له توغندي بریدونو وروسته د اسرایل په شمال کې نوې بریدونه لپاره د خطر زنګ ول شو او په زرګونه خلک په پناه ځایونو ته ولېږل شو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څورونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوته زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشاو موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. د لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزې کې د چخرګې د غربت سره مخ دي یا په هغه غزې کې د چخرګې عامه په هاوې نه لري عربي هیوادونو کې نشته ده. هغه غزې کې د چالتره مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې و افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې ل دریو میاشتو مخ پر زیاتې دوه نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتی پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه بیا لس نه ختې شوې.
د روسيني دیم کې سرمنشي ملل متحد تر واره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنگوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللي. طالبان ویلي سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دي کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به موږ د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پارازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلې دي د دې اقدام پراخ حرکلې وکړ.
کته زهر امرا لګي نو منګه نټس کو کته دوايي کما تا مرزونه امرا لګي نو منګه دونم نکو چې دا په یو معیاري نه پاتري چې وو ګورو د امریکا سینس دانان د اروپا سینس دانان خپل د دې اقرار کړي چې دا د مرزونو نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته، ولی په چین کې نشته، دا صرف په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، په بنگلاديش کې دي، په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي، په هغه افریقایي هیوادونو کې دي، هغه ځای کې دي چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دي چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د ویتر هې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحې لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومان ته تطبیقېږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثبت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي، ځکه چې هغه واکسین شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خبرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونه ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په نسبانه به د خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په نسبانه د افغان ملای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخوم ذاته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصله مکوي، په توې مور کوي، په دغه برخه کې لکه تر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شتري، دا اوس سره مشورې وکي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدارتي ریوه مشکي کابل دارالامان سره د طالبانو ترواک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نا تر شپاره سو کسان پورې د کارمندانو مړینه او د کندي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وجل هغه پیښې وي چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. لدغه په خورس د ملګرو ملتونو هم ویلي په تیر دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2120 پیخي ثبت کړي دي چې د نامنې په پیخو کې 35 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي ل دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 10 څخه اتیا پیخو او د 14 بریدونو شمیر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهه او ملی مقاومت جبهه تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستۍ دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه درې اویا بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خبر شوی راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړي چې د راپور په ټکو شپږ څلوېخې په کابل، 15 د افغانستان لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوی. خو د 19 نور بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دی په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لږ تر لږه څلور قومندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیار لزلې نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلومات خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی 3 سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوالو لخوا یو بل ته لری نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو د غرازې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوي.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلا وطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلا وطنی حکومت دی پراکلون کې فنزور دي کې به مرج د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمی خواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبارد آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یو جبهه بیا ویلي د جمهوریت له فاسد څیرو د تبیدی حکومت تشکیلیدل ورته د منلو نه دي او داسې هڅې په خپل هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو تر سره کول په معنا دي.
بدبختانه زمونږ تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کوي. دوی د افغانستان د ویجا آبادی او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کوي نه. نو ما د افغانستان چې په یو غک سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې اتا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت او زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي موږ یو لزوم دیت بولو. دا کار باید وسی او کدوغو امرخین نوی موجوده د خلکو امرایی او امهنګی او سپورت سره ملګری نوی په هغه صورت کې سایه حکومت د هی چا په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډیر لري یو اکثره سیاسیون په ډیرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او دغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بلخ افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې لدی ډلې د نړیوال ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقيقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کول تر همازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان باندې ډېر ژر کورنی یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د انجونو د خوندې په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنگي نه وي او نه به افغانستان بل جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د انجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړی و اوس ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هیواد د غلط ته زوري. هغه خبرداري ورکړې تر هغه چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي بشري حقوقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي د دې ډلې حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولې چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پی د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هیواد افغانستان کې هم مشمول حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغه دواړو پاکستانی سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی خوده لري.
بهرنۍ سیاست د دوی په واکې، کورنۍ سیاست د دوی په واکې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې چې هغه جملې څخه هند دی. بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کیږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلی وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو باسونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدا راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سختي ژوبلېدا راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګېدلي د حاضرې ماشینونه نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامي مخابري بیا وچاودېدې او دا ځلې هم لږ تر لږه شل کسان ووژل او تر 1400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کارېدونکي پیجر مخابري نوي وي او له ایرانه حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګېدلي وو او ټینګار هم کړی چې دغو مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلې دوه اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا داو چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې تر سره شوی دی چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لارې تر سره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونو په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قنصل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنیو حتی د ټولنیز شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنیو په شمولي د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کنسل دا کاري د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف نو پاکستان ولی یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بیزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابت کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان ځان سره وړي دي. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سرخ کته کړي پاکستان نه ترې خوشاله کیږي. خو دا پیښه نه وه تیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو پر رویه بحثونه هم تود و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي له کورمې او تیرا وروسته پړه چینار ته په لاره وو او زرګونه کسانې وینا ته په تمه و، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پړه چینار ته ورپرې نږدي.
منظور پښتون ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي. البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پي ټي ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیاردرانو وروسته به دا د څو شخصیتونو لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مسر پرې نه خلاصیږي نو $1 میلیارډ $1 میلیون او $1 تریلیون $1 میلیارډ کېږي. د راپورونو لمخې د ټسلا برقی موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال $2.5 میلیارډ لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه $1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل لمخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندې ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له $1 تریلیون زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو 10 کال لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقی دي او دا شمېر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې وستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیر ونی له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډیر حیرانوونکې خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300,000 کلدار یا $1.8 ته لوړ شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړي کی. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل یې خپل په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوې دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي د غیواد کې د فیلانو شمیر 100,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار درون شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل ومو ورځ مه هېروئ. رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستی دیمه بانگاریم زن
مکڑا ستم عاشقان سنم مکڑا ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمے خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم